پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم قدر من اوریدونکو د پی یو استودیو خپرونو ته ښه راغلاست. له هر څه مخکې تاسو ته د اختر مبارکي وایم او هیله من یم چې د اختر پاتې ورځې به په خوشحالۍ سره تیرې کړئ. د ازادۍ راډیو دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د خپل تخنیکي همکار طاهر روخان په لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د اختر له پیل سره سم په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو خبر ورکوي. په نورو موضوعاتو کې په نړیوالو مسایلو کې به په عراق کې په موصل ښار کې د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبر درکړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د عرب کرد جنګیالیو ائتلاف چې د امریکا متحدو ایالاتونو ملاتړ ورسره د اسلامي دولت ډلې له خپل اعلان کړي پلازمینې رقه ښار د باندې د القادسیه ښار ګوټی نیولی دی. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. یو ځل بیا د کمکې اختر مبارکي درته وایم. په دې هیله چې د اختر دوهمه ورځ هم په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارژ ظافر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی دی. ښاغلی لارنس زیاتوي چې د امریکا حکومت د دې حملو په اړه د هر اړخیزو او شفافو تحقیقاتو پر اړتیا ټینګار کوي.
The United States continues to urge that a full investigation of the attacks that took place.
متحده ایالات د مپ یو ډیر شمه او د جون په دریمو د شو حمله او د به هدا تشدد کارولو مظاهره چانو د وژنې د داو پاړه د بشپړو تحقیقات پر غوښتنه ټینګار ته دوام ورکوي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د مې په یو دیرشم نیټه د یو ټانکر چاودنې او وروسته د حکومت پر ضد مظاهرو په ترڅ کې د تشدد پیښو څخه باندې یو نیم سل کسان وژل او څو سوه نور ټپیان کړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. وینګي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سره تجهیزي سره په کتنه کې وویل چې افغانستان او پاکستان ته د دې وروستیو سفرونو هدف پر روان وضعیت ځان پوهول او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سره تجهیزي وویل د افغانستان سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
Peace and stability in Afghanistan is in our interest and a stable Afghanistan.
د افغانستان سوله او ثبات زموږ په ګټه ده او د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز اتصال ګډ هدف ته رسیدو کې له موږ سره مرسته کوي. پاکستان، افغانستان او چین موافقه کړې چې د هدف ته د رسیدو لپاره دوه اړخیز اړیکې پیاوړي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ورسله هغې اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان کې په افغانستان کې د ثبات په ټینګولو کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیکپا نن د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې د اسرائیل او لاتویا هیوادونو ته ماتې ورکړه. روح الله نیکپا په 8.5 کیلوګرام وزن کې د اسرائیل لوبغاړی اتلس په درې وګاټه. په بله سیالۍ کې افغان لوبغاړي د لاتویا هیواد استازي ته 2-2 ماته ورکړه. روح الله نیکپا په دریمه لوبه کې یوازې د دریو نمرو په مقابل کې یعنی 40-30 په وړاندې له برازیلي لوبغاړي ماته وخوړه. د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال حشمت الله رسا په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې سکال په روح الله نیکپا سربیره محسن رضایی، حکمت الله او سمیع غلامی د افغانستان په استازیتوب برخه لري. د تکواندو نړیوال جام سیالۍ د جنوبي کوریا په موجو ښار کې د 133 هیوادونو د نږدې 0 تنو لوبغاړو ترمنځ د جون په 4 پیل شوي چې د جون تر 10 دوام کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عرب کرد جنګیالیو ائتلاف چې د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ ورسره دی، د اسلامي دولت ډلې له خپله اعلان کړې پلازمېنې رقه ښار د باندې د القادسیه ښارګوټی نیولی دی. د سوریه ډیموکراتیک ځواک مسؤلینو ویلي چې پوځیانو د القادسیه ښارګوټی له اسلامي دولت ډلې سره تر درې ورځنۍ سختې جګړې وروسته پرون ونیو. د ائتلافي پوځیانو یو ویاند ګروال ریان دلوین وویل چې د رقه په شاوخوا کې جګړه شدت اخلي او مخالفین هم په ویره کې دي. د اروقه په لور په داسې حال کې د سوریه ډیموکراتیک پوځ پرمختګ کړی چې یوه میاشت د داعش جنګیالیو د خورولو لپاره عملیات مخته یوړل. په یو بل خبر کې اوري چې په عراق کې د داعش جنګیالیو د وروستي مرکز موصول ښار د نیولو لپاره هم په عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. که چېرته په عراق کې موصول او په سوریه کې روقه ښار بیرته له داعش ونیول شي، دا به یادې ډلې ته سختې ماتې وي. تکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. د اوکراین د ولسمشرې په ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویل شوی چې پوروشنکو به له پاریس څخه د کتنې په ترڅ کې د هیواد له صدر اعظم ادوارد فیلیپ او د سنا جرګې له مشر سره هم وګوري. فرانسې له جرمني سره یو ځای د مینسک په تړون کې منځګړیتوب کړی چې روسیې او اوکراین 2015 میلادي کال په فبروري کې لاسلیک کړی دی. دغه تړون یوه هڅه وه چې د کیف او موسکو ترمنځ چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ کوي کړکیچ پایته ورسوي. خو له دې سره سره د اوکراین په ختیځ کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر وروسته تر هغې له پاریس څخه لیدنه کوي چې د اروپایي اتحادیې مشرانو تېره اونۍ د روسیې پر ضد د شپږو میاشتو لپاره د دې اتحادیې لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړل. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د پی یو سټوډیو د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو خبر ورکوي. په نور موضوعاتو کې، په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دفیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه یې د هر اړخیزو څیړنه غوښتنه کړې، یوه تحلیلي مرکه لرو.
زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام او غوښتنه چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي.
په کونړ کې خځې ګیلمنې دي چې د اختر په ورځ او په نورو ورځو کې د میلې لپاره هیڅ ځای نه لري. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې عراقي ځواکونو په دې هیواد کې د داعش ډلې د وروستي لوی مرکز موسل ښار د نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی. ستاسو پیغامونه به هم په همدې خبرونه کې خپره کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم معلومه ده چې اختر په تیرو کلونو کې همیشه د سولې ورځې وي. حتی په دې وروستیو کلونو کې هم عموما د اختر په ورځو کې وسلوالو مخالفینو اکثرا بریدونه نه کول او لږ تر لږه د اختر ورځې به آرامې وي. خو اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اوبښې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړي دي. په دې اړه چې دقیقا کومې حملې او په کومو برخو کې د حملې شنډې شوي دي، همدا شېبه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال حدیث پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی. پردیس صاحب، له چا سره مو خبرې کړې او تاسو ته کوم تازه معلومات درکړي دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، د اختر مبارکي تاسو ته وایم، د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد راتمنش سره خبرې وکړې. لدت خم پښتنه وکړه چې د اختر په دغه یو ورځ چې تیره شوې ده او د بل ورځ چې تقریبا نیمه ورځ تیره شوې ده، وسلوال مخالفینو څومره حمله کړې او دوی څومره دفع کړې دي؟ ښاغلی راتمنش وویل چې وسلوالو بیا هم غوښتل چې په اختر کې، یعنی په مختلفو ځایونو کې بریدونه ترسره کړي، خو د افغان ځواکونه او چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دوی حمله دفع کړې دي. د مثال په توګه یادونه وکړه چې په میدان وردګو کې یو لوی موټر کې چې وسلوالو کوم انفجاري توکي ځای پر ځای کړی و، غوښتل چې د مانځه پر مهال دې ته چاودنه ورکړي. دوی له دې څخه مخنیوی کړی. په ننګرهار کې له همداسې چاودنې نه مخنیوی کړی او په ځینو نورو سیمو کې د ښاغلي راتمنش په خبره چې افغان ځواکونه به په پوره توان سره کوشش کوي چې د حملو د مخاوني سي او هم د دلیل او چتروسه پوری اختر نسبتا پارام فضا کې یعنی خلګل منزل او په دې رابطه باید خلګ اندښنه ونه لري. بل تکل سي
بل عمومي وضعیت په کابل کې څه ډول د استاس په نظر د جزئی یا لویو پیخو په اړه په ورسته یو څلرشتو ساعتونو کې څه معلومات شته؟
بلې تکل صاحب، زه چې کله دفتر ته راتلم یعنی د کابل هغه کومې مهمې سیمې چې دي هلته یعنی امنیتي ځواکونه د نورو ورځو په پرتله هلته ډېر تر سترګو کېږي. مختلف د بیلابیلو بنسټونو امنیتي ځواکونه ښار ته راوتلي دي، منظم چیک پوینټونه دي، خلک له خلکو څخه پوښتنې کوي، تلاشۍ کوي. او تقریبا ساعت مخکې مې د کابل د امنیت قوماندانې لوایان بصیر مجاهد سره خبرې وکړې او له ده مې پوښتنه وکړه چې په تیرو څلېرشت ساعتونو کې داسې پیښه خو به نه وي رامنځته شوې چې د امنیت له پلوه. ده هم وویل چې په تیرو څلېرشت ساعتونو کې مشخصا په کابل ښار کې داسې امنیتي پیښه چې هغه د لویه پیښه وي یا د څوک پکې وژل شوي وي یا بله موضوع وي، داسې پیښه نه ده رامنځته شوې. او افغان ځواکونه په پوره چمتووالي او په ښه همغږۍ سره د خلکو د امنیت لپاره دوی پلان لري او دغه پلان په عملي کولو کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. بل تکل سي
ډیره زیاته مننه. حدیث پردیس تاسو د اختر خوشاله ورځ غواړم. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم پر دې او نورو موضوعاتو خبرې سره وکړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل پی یو سټوډیو نه د ازادي راډیو خبري مجله اوري. په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارج دافیر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی. ښاغلی لارنس زیاتوي چې د امریکا حکومت د دې حملو په اړه د هر اړخیزو او شفافو تحقیقاتو پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د سفارت د شارج دافیر د څرګندونو په اړه مې شیبه مخکې د افغانستان د شخړو او مطالعاتو د مرکز د څیړنو د څانګې د مسؤول حلیم الله کوثری نظر وپوښت. ښاغلی کوثری په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا متحدو ایالاتو د افغان حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو داعیه په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر نه کوم چې دا مثلا دا کومه څرګندونه چې د امریکا سفارت کړي دي دا په دې معنا چې د افغانستان د دولت په مخالف کې دا کوم اظهارات شوي دي. د دې یا سیاسي اختلاف چې د مخالفتونو چې دي په رسمیت پیژندل. که تاسو وګورئ امریکا دا کار ځکه کړی ده چې په افغانستان کې بالخصوص هغه کړی چې د افغانستان د دولت په خلاف فعالیت کې یا سیاسي اختلافات لري، دې فکر کوي چې امریکا د دولت سره ولاړ ده. او په حقیقت کې دا د امریکا دولت ده چې د رئیس جمهور اشرف غني موقف د دې حمایت کوي. نو امریکا غواړي چې دا خلکو ته وښيي چې موږ البته په دولت کې د یو اړخ حمایت نه کوو، د اشرف غني حمایت نه کوو یا د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم په خلاف حمایت نه کوو، موږ غواړو د ټول دولت حمایت کوو. او د ځکه دا اظهارات دا خبره کړی چې مونږ دی او تحقیقات او مثلا د دې مسالې مکمل څېړنه د دې حمایت کوو او کوشش مونږ حکومت کوو.
نو ښاغلی کوثری فکر کوي چې داسې یو ذهنیت شته په افغانستان کې چې ګنې امریکا د دې یا هغې ډلې ملاتړ کوي په حکومت کې؟
هو، دا ذهنیت په افغانستان کې سو، دا ذهنیت بالخصوص د هغه وخت نه زیات شو چې کله دا وختل چې د ډاکټر عبدالله او د اشرف غنی ترمنځ هغه کوم موافقه دی وحدت ملي شي او چې هغه باید تثبیت شي. اشرف غنی البته رئیس جمهور هغه تثبیت نه کړل او توقع بیا دی هغه د ډاکټر عبدالله د چې دا و د امریکانو چې دی باید په اشرف غنی باندې فشار راولي او دغه موافقه توګه تثبیت کړي. چې کله امریکا دا فشار راوونه سو دا ذهنیت د دوه اشخاصو په منځ کې د دوه سیاسي کړو په منځ کې زیات شو چې والا افغانستان کې امریکا یو طرف اخیسته ده. هغه طرف هم دا ده چې مستقیم دی رئیس جمهور اشرف غنی دی هغه دی موقف حمایت کوي.
مگر کوثری صاحب
هم کې دی شي
اعتراض کوونکو خو نه یوازې د اشرف غنی پر ضد بلکې د ډاکټر عبدالله پر ضد هم شعارونه ورکول.
کتاس وګورئ دا کوم اعتراض کوم چې په کابل کې دا ټول البته افغانان نه و چې د هر سیاسي حزب ناراغون سوي او هلته مثلا د دولت په خلاف اشارات کړي. شاید په اوله کې دا خبره وه خو دا اعتراض مکمل دی دولت په خلاف سی شو هغه کړی چې مثلا د دولت کې کار کو او د اشرف غنی نه ناراضي وو د دغو اظهاراتو نه سو استفاده وکړل او خپل هغه سیاسي موقفونه د دولت په خلاف سرګند کړل او دا غوښتنې وکړلې. که موږ د پدران فعالیت ته وګورو مثلا د ښاغلي ضیا فعالیت ته وګورو
تاسو غواړئ ووایئ چې دا روسیې اعتراضونه په یو ډول سره په جمعیت کې دننه اختلافونه سرګندوي د هغې ډلې ترمنځ چې په حکومت کې شته او د هغې ډلې سره چې په واک کې نه ده یا له واک نه محرومه ده همدا غواړئ ووایئ؟
البته دا مثلا هغه کړل چې دولت کې مثلا محروم مسئول او بل د خصوص مثلا اوس د ډاکټر عبدالله ټیم ته کوم وګورو تر ډېره حده پورې دی باره کې دا انګېرنه کېږي چې دا د دولت نه وتې ده یو کوم مثلا صلاحیت نه لري او د اصلي صلاحیت د ډاکټر اشرف غنی په لاس کې ده د رئیس جمهور په لاس کې ده او هغه چې څه غواړي هغه وکړي. زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام او غوښتل یې چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي او مثلا په عین وخت کې د هغه کوم موقف چې ده د هغې په خلاف اواز څرګند کړي.
د افغانستان د شخړو او جګړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله کوثری ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد دولتي ځواکونه د موصل ښار نیولو ته نږدې شوي دي. د دوی په وینا داسې ښکاري چې په دې زاړه ښار کې اته میاشتې جګړه مخ پر ختمېدو ده. موصل د داعش ډلې وروستی لوی مرکز دی. په دې عملیاتو کې د امریکا پاوز د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د دې موضوع په اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې راسره ده. ملالۍ جانې، له داعش ډلې څخه د موصل بشپړ ازادي به د عراقي ځواکونو او د داعش ډلې لپاره په څه معنا وي؟
د عراقی پوز یو د ګرمن سلام العبیدی د یک شنبه پورس فرانسې خبري اژانس ته ویل چې د زاړه شار ل 15 څخه تر 70% ځکه بیر تل دایش تل څخه نیولې دا لږ نورم ځکه پاتې د چې ونیول سي تکل سي دا به مو ام چې د موصل جګړې ځپلې زاړه شار خبري کولې چې ل ال نور جمعه ته لږ څلیر دی او دا هغه جمعه ته چې سختري زوی څلور ورځې مخکې مناره هوارې کړې. د موصل پر تنیول بعد پر دایش تل لوی بریاوي چې درې کال مخکې د دې ډلې سنی سختري زو له حکومت تي سرتیرو څخه دا شار ونیوه. د 2014 کال په جولای میاشت کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په النور جماعت کې د جمعې د خطبې لپاره راڅرګند سو او د سوریه او عراق پر سیمو یې د یو خلافت د جوړولو اعلان وکړ.
تاسو د پرمختګ خبره وکړم په دغه عملیاتو کې چې اوس د عراقي چارواکي د پرمختګ ادعا کوي په ترڅ کې نور ځواکونه هم شته چې د عراق له دولتي ځواکونو سره پر څنګ کې د پخوا په شان د داعش ډلې پر ضد جګړه وکړي.
تکل سب د پراخ سیمه په اړه قدر ته وایم چې سوریه او عراق لکه مخکې چې ما یادونه وکړه بغدادي ویلي و چې دغه سیمه به د خلافت لاندې سي. نو که څه هم د امریکا په مشرۍ عراقي ځواکونو داعش ډله تر ډیره بریده له موصل څخه پر شاتم بولې ده خو د سوریه پر قشار کې هم د امریکا په مشرۍ د عربو او کورد ځواکونو ائتلاف د داعش پر وړاندې پرمختګ کړی دی. د یادونې وړ ده چې راقه په سوریه کې د داعش ډلې تر ټولو قوي مرکز دی.
او د دې ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د برخلیک په اړه څه معلومات شته؟ مخکې پر راپورونو کې د ځینو سرچینو په اوله ویل شوی و چې هغه وژل شوی.
بلې، او تکل سب لکه تاسو چې څنګه ویل د تیرې پنجشنبې په ورځ د روسیې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وویل چې ابوبکر البغدادي شای د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوی وي خو دا ادعا تر اوسه نه ده تایید شوې. پوځي قومندانان وایي چې د داعش خلافت اوس تر یو کیلومتر مربع پورې پاتې دی او یوازې یو څو سوه سختریځ جنګیږي. خو د نظامي چارواکو په وینا په دې سیمه کې سخته جګړه روانه ده او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې 15 لک ملکیان پاتې دي. چارواکي وایي ځینې سختریځ شای تر مرګ جګړه وکړي. یو بل ډګرمن محمد التمیم ویلي چې داعش جنگیالي ځانونه نه سپاري او که دوی په جګړه کې ونه وژل سي پر ځان بمونه چوي او ځانونه وژني. د موسل په آزادو سویو برخو کې خلکو په درې کلونو کې د لومړي ځل لپاره د داعش ډلې له کنټرول پرته اختر ولمانځه. د فرانسې خبري اژانس راپور دا هم وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو ته د اختر د لمونځ اجازه وه، خو د اختر لمانځلو اجازه یې نه درلوده.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. له ملالۍ بشیر څخه مو واوریدل چې عراقي چارواکي وایي په موسل ښار کې د داعش ډلې پر وړاندې په عملیاتو کې چټک پرمختګ کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اختر دوهمه ورځ ده قدرمن اوریدونکو. د شیبه زه احمد تکل پی یو سټوډیو څخه له تاسو سره خبرې کوم او هیله لرم چې په همدې خبرونه کې ستاسو پیغامونه هم له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. ستاسو پیغامونه به بله شکه چې د اختر په مناسبت وي، که مو په اختر کې داسې کوم یو کار کړی وي چې وغواړئ له نورو خلکو سره دومره اهمیت ولري چې وغواړئ له نورو خلکو سره یې شریک کړئ، په خپل اس ام اس کې راته ولیکئ. په څو شیبو کې به یې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو یو بل راپور ته. په کونړ کې ښځې د تفریحي پارک او میله ځای له نشتوالي شکایت کوي. دوی په نورو ولایتونو کې د ښځو لپاره ځانګړي پارکونه او میله ځایونه یادوي او وایي چې په نورو ځایونو کې پارکونه شته د میرمنو لپاره، البته خو په کونړ کې داسې ځای نشته چې ښځې او نجونې پکې د ساتیرۍ دپاره راټولې شي. روحلا انوري راپور راکوي.
مدني فعال او د ولایتي شورا پوخانی غړي میرمن تورا جزادی راډیو ته وویل دوی غواړي چې د نور ولایتونو په څیر میله ځایونو ته لاړ شي، خو دلته د پارکونو میله ځایونو د نشټوالي په وجه د اختر ټولې خوشحالي په کورونو کې تیروي.
متاسفانه چې دلته یو پارک نشته چې د خزو لپاره نسی او خوري ځایونه یو غي ولاړ شي، خو به هم د اسلامي دود او دستور په خاطر باندې زمونږ خويندې لورګانې د خپل خپلوانو کرم مبارکۍ ته ځي او هغه وخت خپ خوشاله یا په مراسم باندې لمانځي.
هغه وای په نور ولایتونو کې د خزو د پاره میله ځایونه جوړ شوی د اختر د خوخي او په نور ورځو کې هلته خزي یا د پارکونو او میله ځایونو ته ځي د خپل ماشومان سره ساتيري کوي، خو د کونړ خويندې له د غوسانتیو به برخې دي. په کونړ کې د خزو چار رئیسه میرمن سهیلا بابروي د ولایت د مقام ترڅنګ یو ځای د سین په غاړه د خزو د پارک په نوم نومول شوی، هغله هم نه دی جوړ شوی او بلکوم داسې مناسب ځای نشته چې خويندې پکې د څو ساعتو د پاره سر راټول شي او د اختر خوخي پکې ولمانځي.
موږ د خزو پارک دلته نه لرو، که چیرته موږ د خزو پارک لرلی نو زموږ خويندو په ډیر آزادانه سره خپل دا تاریخي ورځې او دا اخترونه لمانځل.
یوازې خويندې نه دي چې په کونړ کې د میله ځای له نشتوالي شکایت کوي، بلکې سړي هم یا د ستونزې سره مخ دي.
مولوي کفایت الله د مولوي محمد یوسف زوی د مرکز اوسیدونکو، دغه یو مختصر غونډه فرق دی کې له دومره کې چې ماجیګر کې څو مشمن په ګرځول شي د سې لکه د نګرا او خندار خوست پکتیا غونډه فرقونه چې هغه اراضي آزاد عدالت مشکلات د خلکو نشته ده، نو پارکونه لري هر څه لري، ولی کونړ کې موږ دغه د پارکونو سیاحت لپاره ځای نه لرو. ولی زموږ ډېر ښه ښه ځایونه لرو، تر د نورستانه پورې په دې بل طرف باندې تر چتراله پورې ښه ښه ځای نشته. خیر د پارکونو نه مګر ډېر ښه ځای نه دي، هغه کې اوبه رابهیږي، یخې اوبه دي، یخ سوري دي، ولی د امنیت په وجه باندې چې په دې مرض باندې ټول افغانستان اخته دی، هیڅوک داسې ځایونو ته زړه نه ښه کوي او د تلی شي غریبان د دې امنیتي مشکلاتو په خاطر باندې هغه ځای ته نه شي.
که څه هم چې د کونړ هره دره او هر ځای د سیل د پاره مناسب دی، خو د امنیت د نشټوالي په وجه څوک دغو ښکلو او شنو درو ته نشي تللی، او همدا وجه ده چې یو شمیر ځوانان د اختر ورځو کې ننګرهار او یا هم کابل ته ځي او د خوښۍ ورځې هلته لمانځي. حکومت ته په کار دی چې په کونړ کې هم د نورو ولایتونو په څیر یو میله ځای جوړ کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اختر لپاره تکسره د بلوچستان ځینو شتمنو کسانو د افغان کډوالو په ګډون له هغو لسګونو ځایي بیوزلو کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړې چې یا مایوبین دي. او یاد گټي وټي سړي نه لري. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل له خلکو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي.
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورې دې شکنا ستاد سکنی سکنی ما خام نه لګې د چا د زړه لګې دې شکنا ستاد سلو او طوفانونو پم
بے روزگاری بے وزلی او نامنی کیوی خوات خلق کڑوالی تاڑ کڑی خوبلی خوات د ډیرو کورونو یو نارینا مایوبین کڑی هم دی چې لخواری مزدوری وتلی دی. دیته په پام سره په کوټه کې جنو خیرمنو شتمنو کسانو د روزې په ورستۍ لسیزه کې للسګونو افغانو او ځای بے وزلو کورونو سره خوراکي مرسته وکړه چې د اختر پر اکثر څو ورځې گزاره پوسی په سرانانو کیمپ او د کوټه په خیزی چوک کې دغه مرسته د بشرپال جمال تر کې لخوا وویشل سوې ده. پاړه
دا مرسته سی دی دا تقریبا هر کال ویشو روزه کی او دا اکثر یتیمان دی پدی کی چی دی مایوبین دی هغه خلق چی مازور دی ایراندی یا پپشو باندې شلوی او اکثر پدی کی کونډی دی پدی زکات کی لمار سره د دی زی هغه تاجران شامل دی چې هغه خپل نوم نه سرګندی لیکن مرسته کی نو دا ټول خلکو مات را کړی دی او ما ستاس په مخ کی دا مرسته وویشل هغه مستحقینو ته چې هغه د دی حقدار وو.
متنو نظار صدر توگی پ جہاں جانم استاد دو زخل لڑما
پکوټه کې چې پراویا کورونا یو کوم مرستي وویشل سوی په هغه کې وړه بره غوړی او ورځې شامل دي. دوه تنه چې د مرستي تر لاسه کړي وای ډیر خوشاله دي ځکه چې د مزدوري په لږو پیسو د کورونا یو گزارنه کیږي.
نو عبدالقادر مشته وړي دي ورځې خوشاله ویني خوشاله یل دري مو ډیره تقریبا نو نشم کسان تقصد نو کاروبار داس خاص نه درو
نور زمن یې ورونه څه کار
شته خو نو داس مزدوري کې خوشپاریم نسته
باندې عبدالمتین مرسته ډېره مرسته وسوه ډېر خوشحاله یم زه خپله باندې غریب سړی یم روزانه کوم بس دا مرسته راسره وسوه موږ ډېر خوشحاله یو دی الله خوشحاله
په هغو کسانو کې چې مرستې ورسره وسوې مایوبین هم شامل وو چې ځینو یې په پیښو کې پښې بایللې وې او ځینو د سترګو بینایي بایللې وه. برکت هم یو له دغو کسانو دی چې وایي که معذور نه وای نو دا مرستې به یې نه وای ترلاسه کړې.
ماته یو ټیم غوړي راکړو یوه یو بره راکړو یوه وړه راکړو خوشحاله او بار خوشحاله.
ته څه شي کوې خپله دغه
معذور یم بس کور ناست دا بس رېړۍ مې چلوله بیا مې بډ کاو بیا مې چانک پښو کار پرېښو بیا دا تقریبا دا درې کاله کېږي په کور ناست کور گزاره د ورونه دی روزانه کې شی مې راوړي
د کوټې د خزی چوک په شاوخوا سیمه کې ځینې بې وزلې کورنۍ په خیمو کې هم ژوند کوي چې وایي د کرایې د کورونو وس نه لري. د دغو کورونو میرمنو هم دغه خوراکي مرستې ترلاسه کړې خو ډېرې یې له دې امله چې د مرستو لپاره راوړل سوي خوراکي شیان تمام سول ناهیله بېرته خپلو کورنیو ته ستنې سوې.
دا یو ګونی وړی راکړ ورور نورې شی نه دي مشته راکړ په موږ سیاسري نارینه مخواران موچیان دي پخته کبل اسکار کوي تر موچي ګیره چپ کړې خلوله کړل بیا خیمه کې پراتی سړی ملا والا کدلی تیمان لر کندیان لر په دې کلی کې مناد اور دې شکنا
لا کوټه څخه د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پردیس له لوګر څخه په خپل سمس کې لیکلي ما کوشش وکړ چې ډیر مصرف په کور کې ونکم او هغه پیسې چې په خو به مې په اختر کې لګولې دا ځل مې د یتیمانو کورونو ته ورکړې او تر نورو اخترونو ما په دغه اختر کې ډیر ښه کار وکړ. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي د کوچني اختر مبارکي د ازادۍ رادیو همکارانو د افغانستان ټول ولس ته ورکوم او له طالبانو غواړم چې جګړه نوره بس کړي او د افغانانو له وژنو لاس واخلي. عبدالوهاب کشتوزی د نورستان ولایت د مرکز پارون څخه لیکي اختر د خوشحالۍ ورځې دي باید ټول افغانان د ورورګلوۍ لاسونه سره ورکړي باید پردیو استخباراتو او د پردیو استخباراتو ته له خدمت څخه مکمل لاس واخلي. نور احمد فطرت د لوګر ولایت له محمد اغې ولسوالۍ څخه لیکي د الله پاک له دربار څخه هیله کوم چې د اختر زمونږ د ګران هیواد لپاره د سولې او سوکالی پایل او د جنگ او د بدبختی او پای وګرځوي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت له ازر ولسوالۍ څخه لیکي، ډیر ښه اختر مو تیر کړ، زلاړم او خپلو خپلوانو ته مې د اختر مبارکي ورکړه. او عبدالغفار د هلمند نه په خپل سمس کې لیکلي دي، په لشکرګاه کې د وروستۍ چاودنې له کبله اختر سکال بې خونده و. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، دا وخت د غرمې 2:13 دي. تاسو رابولم د خبرونو د لنډیز اوریدو ته چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د چین بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیک پانن د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې د اسرائیل او لاتویا هیوادونو ته ماتې ورکړه. روح الله نیک پا په درېمه لوبه کې یوازې د دریو نمرو په مقابل کې، یعنی 20-23 په وړاندې له برازیلي لوبغاړي ماته وخوړه. د عرب کور جنګیالیو ائتلاف چې د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ ورسره دی، د اسلامي دولت ډلې له خپل اعلان کړي پلازمینې رقه ښار د باندې د القادسیه ښارګوټی نیولی دی. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هېواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اوره مسؤونې نه دي پېژندل شوي 20 ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 25 سیمو کې دي.
قدرمن اوریدونکو، له لنډو خبرونو سره د پی یو سټوډیو خبری مجله هم پای ته ورسیده. درنو اوریدونکو، په واته خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشې توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 د 1.5 کیلوګرام هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شوی او کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې لارې ګیډې ته تیر کړي او غوښتل یې هندوستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو څېړنو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل قاچاقړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد معینت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاوي 4 نفر نیولي چې یو پاکستانی دی. او وروستی خبر دا چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 1500 پیښو په تړاوي 8 کسان نیولي دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 4 تنه کارکوونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د 1 میاشتې په دې موده کې 10 ښځې د ابتدایي محکمې، 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي. تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اوري وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئ توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو ریپورت لرو. بل ورته د هلمند والی وای چې د نشئ توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه لسیمه یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریخ د پیسو په ډول کارول کیږي. راسره پاتې شئ. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرامه نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معاونيت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یې وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي لسګونه کیلوګرامه مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوان قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړې قطې له لورې نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر وو، خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریشي په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټر مواد مخدر ګرځي او چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي او مواد مخدر در وسته پورې معاینات د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اکله زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. د سفر کوم هلمند ته او په دې اکله به ملته ګزارش راټول کړم.
هلمند افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشئ موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډېره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي او دغه مسولیت نور ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونيت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونيت مسولین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشئ موادو موضوع تاییدوي، خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند تاسو ته ولای څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
موږ هلمند ته یو هیئت استولی چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. که داسې وي چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا یې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه مو کړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وښوده. که څه هم له دې مخکې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو او هلته د ډېر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا ځل ادعا کېږي چې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
وامه اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئ توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشئ موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري او د دې ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند د پراخه نامنوی سره جخت په سیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي، د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. که څه هم پخوا یوازې د دیشي ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لیرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده، د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس، کاروبار او قاچاق تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزق مظلومیار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د د ولسوالۍ په زمینداور او د سنگین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوګو نمبر دا راشي ده، هغه د ټول طالبانو د پنجابیانو د طالبان بوله پنجابیانو بوله هر څوک چې بوله د هغه د حکمیت لاندې ده، او د هغه ستر تولیدونکي زاید چې یو سر شپارس کارخانه دروینه پښې کې دي او 2000 دکان دروینه پښې کې دي. ته دا که چې پران پښې کې دي، د لوی کندهار ټول که چې پران شي هر څوک شي، اگر ټول تر سره ټول څه ویږي شپل دنګانې جوړ کړی دي، شدا یونه جوړ کړی، مارکیټونه جوړ کړی دي، حالت هر څه د میاشت 200 میلیونه کانداري مطلق ته کچ د کارخانو څخه او د کچکبران څخه دا او دا دشمن ده.
ویل کیږي د دغه سیمو څخه په ټنونو نشي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرستال د کندهار غورک بیا میوند او د غځای د هلمند ګرمسیر او خنشین ته لیږدول کیږي، او د دې لر د پاکستان ګری جنگل او د ایران زاهدان ته استول کیږي. د کجکی ولسوال وای کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او قاچاق د وسنی روان حالت مخ ونیول سي، د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي.
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهور دولت ته وایم چې دا منبع د منځخه ویشي د ګوندومره ده، دا غشبیشی دا د شپږم نکم امنیت راځي، پر روزګان کې امنیت راځي، په کندهار کې امنیت راځي، په کلات کې امنیت راځي، په پرا کې امنیت. زه دا وایم چې دا سرمایه د دشمن د منځخه ویشي چې دا سلو تین د پنځه ولایتو ټول په پام کې.
د هلمند د دیار لسول وسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي، او د پاتنور په ډیرو سیمو کې نامنۍ او جنگونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیاتوی د یو شمیر نور عواملو سره سره تر ټولو لویه د وسلوالو سره د نشي توکو د کاچاکبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله کچيري حکومت د نشي توکو د کرکلي کاروبار او کاچاګ په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړی دي؟ ښاغلی حیاتول یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټولې هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې د دښمن په لاس کې دي، په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅېږي، د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په موسی قلعه کې، په نوزاد کې، په سنگین کې، په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډیرو لویو لویو فابریکې وجود لري، او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږ کال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلومه وي چې پرو سږ کال هم موږ د خپل ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې، د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځنویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرف کړل، خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نور دانی او تخمونه مروج نکړل، او کوکنار له هم د کروندګرو لپاره دمړی او رستۍ انتخاب پاتې سو. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي.
پا په افغانستان کې د زینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډېری دو سره سم د زینو نورو ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښتی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا 600 میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي، خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي، خو افغانانو ته یوازې زیان رسېدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو لمخې په 1495 لمریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارډ امریکایي ډالرو ته رسیده، چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت ویاند سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3.3 میلیارډ ډالره کیږي، خو که کوکنار ترې وویستل شي زموږ ناخالص تولید به 9.5 میلیارډ ډالره وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالره مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کم کړې او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان د باندې وزي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي، چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د پودرو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري؟ په هغه سیمو کې چې هلته د پودرو کارخانې شته د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري؟ په تیره بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو یې منفي اغیز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد سه زمغه هوادوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې مشهور دي پیژنې د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي ان د چاپیریال کې موږ وایي سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي اغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سره او کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوريږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې او کله کله هم کچیر دولتي قواوې دغه کیمیاوی مواد نیسی د دغه هدر هم چاپیریال ته منفی اثر لري خصوصا چې چرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجود دي دغه وړ موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایو دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځت للی او دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو ولې د موږ د ژوند یو برخه ده
د دې کارخانو اغیز به پر هغه چا چې غوی په کارخانه کې اوسیږي هغه انسانان چې غوی په کارخانه کې کار کوي پر غوی به دغه اغیز ستاسو په نظر څه
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي له خوراکي موادو سره دوی خوري نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده او د دوی ژوند ګواښيږي او دوی په مجمن ډیر لاند او کم عمر دغه کیمیاوي مواد کله کله د غاز په شکل باندې کله کله د ګرد په شکل باندې دا د انسان په وجود باندې یا په واسکټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی دوی پاکوي نس یو د خپل کور ته انتقالوي
یعنی هغه کسان چې غوی شاوخه د دې کارخانه ژوند کوي څه ضرر به هغوی ته ورسي
کیدای شي له دې باندې نه وګورې چې ډیر یو ښایسته باغ وي ولې په منځ کې به یو کارخانه وي دغه باغ کې چې کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره د دې خاورې د دې باغ د دې باغ اوبه د دې باغ میوه تولید بوټی ټول ولې کچېره دغه کارخانه په غریزه علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړ ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي کچېره ته په یو منطقه کې دغه کارخانه ولري نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانه جوړی کی نو دوی دغه فاضلاب سره دلته تولیدي دغه برته مستقیما د اوبو سره یا دوی خپل ورچی یا دغه سه بل چیرته ورچی د نفوس کې دی اوبو د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د غاز په شکل باندې خوريږي په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي د هر منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیز په چاپیریال
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه لخپلې خولې اوروچې په نشئی توکو روغ دی د اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نه دولتي روغتون کې بستری دی تر 12م ټولګي پوري زده کړې کړې دي د پلار نازولې زوی او مسلکی خیاط دی دا چې نوموړي له تعلیم سره ولی نشئی توکو ته مخه کړه دا به خپل لد سخه وورو
عمر خو به دیش کالا ده او زده کړه مې تر 12م پوري مکتب ویلې ده پاکستان نشه دل تراغلم تقریبا یو نیم دو کال دلته بیکارو بیا دلته یو خارجي کمپنۍ و یو انډیوال مې وغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته حیرت ته ورېګل مې ما سره په مغو تاخ کې یو انډیوال مې هغه موتاد نو ما ته معلومات نه کېده چې دا موتاد چې یو شپه هم د ډېر سخ ستړی مومه خفه او مکور په سیف جګرخونی مکوله اول وار مې د مسافرۍ انډیوال ته لور راځه بس تانه شو که بس دا غم بدلې ریشي بالغه نه پیرا روک دی شم تقریبا یو څلور پنځه کال مې نور هم د سینې شه کوله خو په کور کې څنګه نه پېد را باندې ایو خطر مې دا و چې زه په هلمند کې په پروژه کې ومه کار مې کاوه او د مونږ پلار د خدای وبې خېدل ته په حق رسیدل او کما ته ویلم وای نو تاسو فکر وکړئ چې کدی نشې لاسه کېدای شي دغه مړی جنازې ته ما رسیدي نه وای کړې ځکه چې زه نه وای تلم هلمند ته کرایه دلارم د ما بل چا ور کړې و په اخر کې د څه وخت را باندې راغی چې خالي هم د خپل فامیل د خپل بچیان مې چې دوغې را سره خو لکه تر اوسه هم پورې مخه دي غیر له دې نه نو زه تي ورارم له همدا اوس فعلا برانه وریدونه ما سره لکه نه غږیږي دا اوس فعلا شکر فضل د خدای د دغلته بستر یم جوړ تیار یم په دې دومره مریضانو کې د خچا دوه نیمې درې میاشتې وتلې دي لکه ما غونه تیار نه دي ما غونه جوړ نه دي چې دغلته وروره پاک یم سهار وخته جګېږم مازده د مانځه غم را سره فعلا خپله روژه یم الله کا دادی متادی پٹیم کی خو منگا نہ روزہ پہ جان دلا نہ منس پہ جان دل سو دروغ درت ہے او پما بانی ان شاء اللہ اعتبار لری چې دا سړی لکه خسته سوا عزت لدی نشم مشونه او زه په خپل مزان ان شاء الله دا پیر باور لرم چې بیا به دی لارې ته نظم ما زکه چې دا پیر کدی لارې تلاش نو د څه فکر وکړي چې پیر چې مان فامیل هم لاله سلاړ شي بیا دا رقم زون به دی مان خو کی چې مثال کور د نلری دی باندې یا د پلان پروژې مثال او نه دی دنیا شو نه دیغه دنیا شو
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې
او اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي. خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي. د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده. د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې ونې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
صبر وکړه دالې درکړم دا څوک دې دروازه دې ماته کړه
اکرم خو پیسې نه لري تاریخ وزنی واخلم
السلام علیکم اکبر سره مشي
خیر یو شي
راځه کنه کور ته چې اوسکه
شاید نه خرم زر زما پور راکا
پیسې خو والا کلرم کمی درلودلې په خپل می کوټ درولې فاته می زحمت نه درکو چې تر دې ځای راځي
ګور اسلاما سو میاشت می انتظار درته وک نور صبر درته نشم کولای نن به خامخا ما پیسې راکوي
کور دې ودان چې سو میاشت درته وکړه زه بیا هم خمه نه ما پښیمانه نه يم بس یواز یو دې پر دې راته صبر وک
نور صبر نشم کولای زما پیسې باندې اوس راکوي
تاته خو خدای شکر ده ډیر پیسې درکړې دي خیر یو څه وزیر ته وګوره
یو ساتم صبر نشم کولای له هر خوا چې کوي زما پیسې برا کوي او بس
نو چې دې لرم نو کومه کم درته نو سر سر لرم او نو موټر او نو موټر سایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکم
ولی هغه د جبار خان د تاریاکو نیوز دي چې هو او په مزدوري کې تاریاک درکړ هغه راکا
سمه ده تو درکه چې زیدر ته راوړم
زه خاص هم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم تاریاک به وساتم چې خو ګران شي بیا به خرڅ کړم
دادی تاریاک می راوړه واحنه
څومره دي
لس کیلو دي په همدې تاریاکو به دې پور خلاص کنه
او بس زه لاړم
په مخه دې ښه اکبر خان وایم خدای دې دش تش لاس کله کچ زد نن تش لاس پری خودم الله کا ودارې کا دې خورجین کې دې چې شې دې
صاحب دې کور سودا ده
ته خورجین خلاص کا
دا وی ګوره دې کور سودا ده
ها دا کور سودا ده تاریاک دی بارکری او بیا وای چې د کور ته ودا ده نو پولیسو سره چالاکی کوي
کمانډان صاحب خیر دې پریمې ده بیا دا کار نه کومه
څنګه دې پریږدم د تاریاکو قاچاق کوي او وای چې پرې نه کده
کمانډان صاحب فیصله وکړو
څه ډول فیصله
دا چې وکړو چې تاسو ته هم ګټه ورسیږي
پوه نه شوم څه ډول ګټه
پیسې به درکم
ها هم ماته رشوت راکوي ها هله کوم لیسه لاسونه وتاړه
سمه ده کمانډان صاحب
کماندان صاحب
ډېر خبرې مکوه لاسونه دې شاته واړوه
کماندان صاحب
خوله دې بنده کړه د تاریخو قاچاق چې کوي خامخا به ستا ویني
کماندان صاحب بل ډول فیصله وکړو
څه ډول فیصله
خیر دې تاریخ تاسو واخلې خو ما پرې دی
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده که پیسې راکوي او که تاریخ ډېر رشوت دي
کماندان صاحب زما خبره خو اوره
نور هیڅ خبره نه اورم په محکمه کې به پوښي چې د تریاکو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري. هلکه مینې سه موټر ته وخېژه وه درنه چې ځو.
سمه ده قمندان صاحب.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.